کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې.
له ناپېژان د بي پیلوټه الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نخواسته بمبارونه کې لا څوکونه ویني، خو دی هم نه دی خبر سي دا د چا دي.
د امنیت له نسبي ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و، له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه و.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کرونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډېروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پرېکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پرېکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال بانک یوه ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بېوزلي وشمېرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د سامیوی او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري، او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالای یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. دی په 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سېشنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلېږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیه عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو څو ورځو کې له 99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغېزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنی ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او 9 اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کېږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د 2 ډوزونو له لارې ترلاسه کېدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوی څېړنې پایلې کولی شي د بېوزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وېبپاڼه کتلی شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وېبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهومه ملاتړ نه دی کړی. د بحران نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډېر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوي بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیښت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي د افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیزو لوګې د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا پوهنې او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشارې رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي هڅولې چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دې پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهېږي چې د چا دي، له کوم لورې راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهېږو چې د چا دي، له کوم لورې راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویرېږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، چې دا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د موږ جنډارې روم چې دا اوس انداخ منداخ خونه کې نه پوهېږو چې دا اوس د چا دی، د کوم ملک دی. موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمندې بل چای.
شاوخوا 10 کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لا څوکونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزه یم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه. ډرون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروبار یې، خلک په خپل روزګار باندې مصروف یي. د شپې له طرفه غږ خسی کېږي او معلومیږي چې په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، دې ته یو لاره، یو طریقه جوړه کړي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار له دې بنګنې نه کم سي.
ومو غوښتل چې د دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نه سو. د تیرې تلې میاشتې په 1 نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بی پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی او په قطر کې د لاسلیک شوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یوه اونۍ وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کنفرانس کې ویلي وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د غرمې 12:15 دي. قدرمن اوریدونکو سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو 10% محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو ته لار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو 10% محصول لري کړي. دی وایي مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې دغه هیواد به هر میاشت په افغانستان کې تولید شوي زر ټنه ګول سیخ واردوي او هر ټن به 10% محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو ګاونډیو هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګری شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي که چیرې طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته دې لاړ شي او هلته دې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکیې ډېری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګری شورا رئیس په ترکیه کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپله پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناترانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یوه لیک کې چې پرون د دسمبر په 6 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یوه لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزي آسیایي هیواد دې د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل شوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د ماریلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریستن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د ماریلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او د خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلي، وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میر زیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میر زیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې یې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میر زیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسي. زیایف یو شمیر اقدامات کړي، لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرت ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذ په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 24مه راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړ ایستل چې خپلې ژیرې وخیي. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزي آسیایي هیواد سیمه ییز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي، که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دی، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول تر سره کړي.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې یې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ فیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتي، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیستې ول. پخوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالبه خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د موره پیدا شوې.
په داسې حال کې چې طالبان داعش ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کول شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادي راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوې وو. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ. تاسو لا پیغامونو
ول دا خدای تفاوت په باره کې څو واري ستاسو خلک دې شکایتونه کوي. موږ هم کو تفاوت موږ یو پیسې دې زموږ په دې نغدې پیسې دې چې د دولت سره امانت پرچې. نو دا ول دې دا اوس دې لارې اخیستې دې چې دا په کې سر کې د کال مثلا یا ویا زره یا شپه ته زره یا لکه و دې خو هیڅ نه کېږي. خدای دې یو ځای ورته نو خو د غنې دې شوي موږ دې ته بودی جنو سبا برابر ولا چې موږ په کومي خواکو د زما پیسې ساسر حکومت امانت پر کېږي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دوی خلک په چرګان نه د چا مسکینۍ ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا وسلې وزلي ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې خلی تقاوت شي دغه دپاره تقاوت مې ګرځي چې دا عجیب دی. هغه پیسې یو ځای را واخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کې ده؟ دا په خاني حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د وغه ازای خان د وخت څخه دا کیسه پاتې ده. بل هغه څخه خو دا مامور څخه سخت دي کار معاش کې تر پیښې دي نه ګرځول دي. یعنی معنا در ساتل دغه بشرګان دغه تک متقاعدین سپینډری په خواري باندې تر کابل به دي چې په دې کې مراحل کې خپل اسناد جوړي. هغه چې ماري شبې ته ورسره په دغه خبر نه سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي واسلام نور په احترام.
هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې زیر دانې د بیسیم خدې د حکومت په وخت کې ولاړې وې. هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدې تاسې بندې کړئ. نو د بیسیم کارکوونکو هغه دوې خدې بندې کړې، کار یې نه کوي. دا خدې تر هغه وخته پورې ولاړې وې چې حکومت سکوت کوي. نو دا یوه خدا دلته د کجکي خوا ته ولاړه وه، هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره ویلې اوړه پرځي. بیا چې د بیسیم کارکوونکي راغله نو د هغې پرځي خلکو د بیسیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دي. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خوا ته د یو بل ریډیشن خده ودروي، یا د غټه خده ودروي، یا کوچني خده چې باره واټساپ هم پکې فعال یا نور هم خلک اجنه اخلي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره. دا وخت 12 بجې.